د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه می ومني. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري په ونیزه خبرونه کې ستاسو کوربه يم. په نننې خبرونه کې به په جلال آباد کې د کیسټ او سی ډی په بازار یو ریپورت ولرو. بیا به د وتلي افغان انزورګر عبدالله ارباب سره د هغه په انزوري زونر د مرکې لومړۍ برخه وړاندې کړو او په اخره کې به د ضیاءالدین همتمل په غږ کې د هغه نظم ته تم شو. لومړی ریپورت ته راځو. سکل چې لوی اختر ته په پیښور کې کومي ډرامې فلمونه او د سندرو سی ډي جوړې شوې وي په جلال آباد ښار کې ترلاسه کېدای شوې. دا چې سږني اختر کې د کیسټ او سی ډي بازار څنګه و څو تنو سی ډي پلورونکو سره په دغه ریپورت کې غږېدلی یو. د کرن خان په غږ کې دا سندره د جلال آباد ښار تالاشۍ سلور لارې ته څیرمه د مالوچو له کوڅې نه راوځي، چېرته چې د کیسټ او سی ډي د خرڅلاو په لسګونو دوکانونه پرانستل شوي او هر هغه سی ډي او کیسټ پکې ترلاسه کېدای شي چې په پېښور او د خیبر پښتونخوا په نورو ښارونو کې ترلاسه کېږي. د زاید په نوم یو تن سی ډي خرڅوونکی وایي چې سږني اختر ته چې څومره ډرامې د پېښور هنرمندانو جوړې کړې وي دوی راوړي خو بازار نه لري.
ملنګ په دوارنګ، زوی د شرابي، اقرار، تیزاب، شړنګ د مسافرو، کنل کرخه، یار داد سوک، مزدور، نیمګړې ارمانونه، وطن، دشمن، قاتل، دا ډرامې دي کنه. یو هم نه دی وتلي نواب او سید محمد، قاری او پاچا خان، قاری او ګلو، ماینانګار دی، جاوید امرخیل دی، شماشنا، برېښنا امیل د دېو داسې خرڅېږي لکه بوسو کې بوساړه.
د جواد فقیری په نوم یو بل تن سی ډي خرڅوونکی وایي چې سکل په لوی اختر کې د دوی بازار د پخوانیو اخترونو په څیر ګرم نه و.
سږني اختر کې شوګانې و، ډرامې، سندرې نوې راغلي و، بازار خو ګزاره یې وکړه، خو داسې مخکې اختر غوندې بازارونه نه و. مکس موزیکونه دي، دغه ګلپانه ده او رحیم شاه ده، نو تر اوسه پورې د سندرغاړي ټاپ والی هم نه ده راغلی، بریالی راغلی او نور داسې سندرغاړي و.
د شکرالله په نوم یو بل تن سی ډي خرڅوونکی کې به د بازار نشواله د موبایل میموري او یو اس بي له وجې غني.
افغاني ډرامې راوړې یو څو او د شټونو سندرې د موزیک راغلې او یو دانه هندي فلم راغلې خندا والا. د سړي سندرې هم خرڅې چې افغاني فلم هم خرڅې، پاکستاني هم یو نیم ډرامه راغلې هغه هم خرڅې. نو ټیپ کیسټي خري بازارې خو بس کمپنیانې ختم شي وس د سټیټ بازار نه لري. مخکې کومنګ درې زر په دکانداري کوله وس یو نیم زرم نه. وجه دا ده چې ټول خبره مملکات ته لاړل اوس مملکات
خو یو تن زلمی بیا وایي چې د جلال آباد نه په هر ډیسک کې ډرامې فلمونه او سندرې وړي او په خپل کلي کې خلکو ته په میموریو کې اچوي.
میسیجات دل دمه خیرک سره اورل دا کوم به خسر شي بازار خپل کین لولو مال ته به خلک له میموري نه کې چو خلک راز موبایل نه ور سر سره موبایلون کې میموري دي خلک راز دي ول راه یو بلونه شي نه چ مو ګور یا بي یو جی بي بچ سو راغ نه دي شل دي سلوي خرڅو.
د جلال آباد خار کې سټ او سی ډي بلورون کې کله یو پلو د موبایل له میموري او شکایت کوي. بل پلو وای چې روزګاری له امن سره تړلې دي. کله چې په سیمه کې امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ وي نو د دوی روزګار هم د نشت برابر وي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، حمدالله ارباب داسې یو انځورګر دی چې د خپلو جوړو کړو انځورونو له لارې په ټولنیزو رسنیو فیسبوک کې ژور پیغامونه لیږدوي او د خپلو انځورونو له لارې د ټولنې د اصلاح کوشش کوي. نوموړي سره مو د هغه د انځورګرۍ د هنر په اړه د مرکې لومړۍ برخې ته رابولم.
ارباب سیم د انزورګری شوق در سره لکنه نه پیدا شوه دی
شوق البته د اولکتوب نه د دې سر زما هم او بیا وخت نا وخت می کار کړی او تقریبا دغه د 13 و 2 کلونو رئیس زلګیم چې عملا کار کوم دی
په دې و 2 کلونو کې چې تاسو کوم انزورونه جوړ کړی دي او ما لیدلی دي اکثره پکې پښتنو مشایخو سیاستوالو او داسې ادیبانو او شاعرانو دي چې د پښتو ادب او د پښتو کلتور او فرهنګ پی ویړي د دغه مشرانو د انزورینو د جوړیدو انګیزه در سره څنګه پیدا شوه
او عابد صاحب مونږ ټول پوهیږو چې افغانستان په دغه 13 لسیزو کې د ډیرو سختو حالاتو سره مخ دی او لا هم دا سلسله دوام لري له بده مرغه زمونږ ډیری حالات چې په وطن کې دي په هر برخه کې هغه وران ویجاړ شل که تعلیمي ادارات دي فرزن که ټولنیز ژوند دی او ډیر داسې غربت او بدبختۍ رامنځته شوې دا ځینې مشران چې زه جوړوم انځورونه او هغه ټولنې ته یا ځوانانو ته مخې ته ږدم د هغې غرض هم همدا دی چې په داسې یو بحراني حالت کې دغه مشران هم په خپل وخت کې راګیر شوي وو او خو هغې د قلم د تورې او د هر هغه وخت کې چې کوم امکاناتو د هغې د لارې نه مبارزه کړې وه د وطن او د ولس د خدمت دپاره د ځوان نسل د فکر د رغولو دپاره مثلا زه د الفت صاحب انځور جوړوم الفت صاحب هغه څوک چې په هغه وخت کې هغه که په د حکومت په چوکاټ کې کار کړی څومره په اخلاص او په ایمانداري او په صداقت سره خدمت کړی دی د هغه انځور ټولنې ته یا پښتنو ته وړاندې کول دا پیغام لري چې دی هم باید که په هر چوکاټ کې په هرې شعبې سره دی تړاوي باید ډېر په اخلاص سره د وطن د آبادۍ د پرمختګ او د سولې لپاره کار وکړي
او په دې وروستیو 2 او 3 کلونو کې چې زه د فیسبوک د لارې ستاسې انځورونه تعقیبوم د ډېرو ځوانو لیکوالو او شاعرانو او حتی ټولنیزو خدمتګارانو انځورونه دي جوړ کړي دي د دې نه د مقصد څه شی دی
همدغه یو غرض دی چې یو خو تاسو بهتر پوهېږي عابد صاحب پښتنو په سیمه کې له بده مرغه چې یو کس په حق ورسېږي بیا د مرګ د وروسته د هغې ستاینه او نمانځغونډې یو خو دا دی چې په ژوندي نه هغه خلک چې هغه د ولس خدمتګار دي هغه باید ونمانځل شي او هغه ټولنې ته وړاندې شي چې دا نوی نسل باید دغه مشران تعقیب کړي او د دوی کوم لارښوونې یا کړنې چې دي په هغې باندې پل کې دي مخکې لاړ شي په اوسني وخت کې ستاسو په شمول عابد صاحب مونږ ګورو چې مثلا په مشرقي کې یو انقلاب راغلی د ولسي خدمت د خیر ښېګڼې د خدای خدمتګاري د باچا خان په لاره د تګ تاسو ګورئ چې مثلا دغه د معیوبینو سره د مرستې کومه سلسله چې ده یا نور داسې دوستان مونږ دلته لرو مثلا د ژوند خیریه ټولنه ده هغه ځوانان چې په هغې کې لګېږي دي روزانه په لسهاو مریضانو ته وینه پیدا کوي یا نور المواسات داسې ټولنې دي نو دغه خلکو انځورونه جوړول زما غرض دا دی چې یو خدای په ټولنه کې نور هم وځلېږي او هغه نوي ځوانان چې راځي هغوی غواړي چې خدمتو کې ټولنې ته نو هغې دغه خلک تعقیب کړي نو په دې خاطر د دوی د انځورونه ټولنې ته وړاندې کول دغه یو ځانګړی هدف لري
یو مسلکی پښتنه کوم چې دغه انځورګری تا په سیستماتیک ډول زده کړی ده او که نه د خپل احساس او د خپل خیال زیږنده دی ده
زما خور سر سخت شوق دی د انځورګری سره ما غوښتل چې زه د ښکلو هنرونو ډپارټمنټ ته لاړ شم مطالعه وکړم په همدې کې مخکې خو ځینې کلتوري ستونزې وي یا د کورنۍ د خوانه فشارونه چې زه باید چا خبره ځکه د پښتنو په ټولنه کې هره کورنۍ غواړي چې زوی یا ډاکټر شي یا انجینر شي نو زه خو نه ډاکټر شوم نه انجینر خو شوق مې د دې سره و نو بیا د انټرنټ د لارې ځینې ادارو ته هم زه تللی یم چې زده کړه وکړم خو هلته مې یو تجارتي بڼه یې لرله هغه څه چې زما زده و د هغې نه مخکې لارښوونه یې راته نه کوله نو خپله د انټرنټ د لارې هغه نړیوال انځورګران چې دي په دې برخه کې یو انځورګر زه غواړم چې ذکر وکړم د پښتنو هغه د کوټې جمال شاه صاحب دی چې د هغه د هنر او د هنر تر څنګ د هغه کوم فکر چې دی د پښتنو یا د ټولنې د اصلاح د ځوان نسل د اصلاح دپاره نو همدغسې تدریجي دلته ولته او دا ځینې کنفرانسونو یا پروګرامونو ته تللی یم نو همدا مې مخکې زده کړه په دې برخه کې
یعنی داسې کوم استاد نه لري چې تا ته لارښوونه کړي بلکې د هر څه تا یا د انټرنیټ د لارې یا د هغوی د کارونو نه د اغېز اخېستې
هو که په دغه معنی نو داسې استاد ته نیم ناس خو استادان دي
اوس چې تاسې د انځورګرۍ هنر کې مو ګوتې چلیږي او په زړه پورې انځورونه جوړوي نه یوازې دا چې خپل مشایخ او ځوان کدرونه نازوي بلکې ځینې هنري تابلوګانې فطري انځورونه او یا داسې د کلتور سره تړلي انځورونه هم تاسې جوړ کړي دي د دنه مقصد څه دی
لکه مخکې چې مې ورته اشاره وکړه عابد صاحب، دلته په ټولنه کې ډېرې ناخوالې دي، مثلا د اداري فساد مسله ده، د غربت مسله ده، د تشدد مسله ده، زموږ په ټولنه کې د کلي ولس په کچه په پوله پټي باندې د پښتنو ترمنځ د جنګ جګړې، د بدو دودونو مسله ده، د ښځو په حق کې یو نیم تاوتریخوالی چې هغه اسلام بعضې حقوق هغوی ته ورکړي دي، پښتانه د جهالت د مخې به زه ووایم هغه مسایل ته پام نه کوي، نو هغې ته د انځور په ژبه یا د رنګ په ژبه ولس ته وړاندې کول، ځکه په یو انځور کې ممکن ډېر په ساده شکل خلکو ته پیغام ورسېږي تر څو یو خبره چاته تشریح کړي، د انځور یې اسانه لار ده. ګرچې یو ستونزې سره زه دلته لامخ یم چې په پښتنو کې په دې برخه کې کوم ځانګړی کار نه دی شوی تر دې د مشې د خپلو هنرونو په برخه کې یا د انځورګرۍ په برخه کې د پښتانه روزل شوي او هغوی دې په دې برخه کې پوه اوسي، د یو انځور نه دې ډېر زر پیغام واخلي. خو په د تېرو څو کلونو کې چې زه دلته لګیا یم، اوس خلک ورو ورو د دې سره اشنا شوي دي. نو غرض مې تل دا چې دغه انځورون د لارې هغه ټولنیزې ناخوالې چې دي د هغې په هکله عامه پوهاوی او کوم خلکو ته یو پیغام ورسوم.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، دا هم د ضیاءالدین همتمل په غږ کې د هغه نظم.
دا زما جنتی خاوره، دا زما جنتی خاوره، دا زما د نن ګډره ده، د علم او فرهنګ کور، دا زما د نن ټاټوبی، دا وطن د میړنو دی. دلته هسکې به شملې وي، دلته ښې ښکلې دېرې وي، مرکې وي او جرګې وي، دلته تړه او تړون وو، دلته څومره قبرون وو، د غیرت د کارنامو کور، د پتمنو ننګیالو کور، کور د سولې او د امن. نن خلک په بمونو، په توپونو، په ماینونو پاشل کېږي، ویشتل کېږي، عزتونه دې دامېږي. هغه هسکې شملې چیرې، پښتو چیرې، ایمان چیرې، غیرت چیرې، وجدان چیرې، پښتون چیرې، افغان چیرې؟ نه پښتو شته، نه ایمان شته، نه ضمیر شته، نه وجدان شته، نه د هسکو شملو خلک، نه په ننګ خبر ځوانان شته چې ښوونځي مو تړل کېږي، ماشومان مو وژل کېږي، او سپین ګیري الادېږي چې د پیغلو عزتونه دې لوټل کېږي، دې دامېږي. نو دا کور د پښتنو دی، د پښتون کور وي، همداسې چې پرې هر دوبه کېږي، دوی د مړو په څېر پراته دي، د وحدت په خوب ویده دي. نه تړه، نه تړون شته، نه سم مشر، نه پاسون شته، دوزخي لمبېږي، بلې جنتي خاوره سوځېږي. ته دا څرنګه افغان یې، که ملک یې او که خان یې، که وکیل د پارلمان یې، په دې پوشه چې ته خلاص وم له پښتو هم، له ایمان یې، نه ضمیر لرې، نه عقل، نه وجدان او نه انسان یې. هلته سوځي تعمدونه، هلته پرې شول ډنګ سرونه، د وحشت تیرې خورې دي، د قاتل خطبه به اوري، کډوي پرې خپل غږونه، د نفرت بادونه تېز شول، د ښکې راغله طوفانونه، د یو بل سره په جنګ دي، بارودي فضا ته جوړه. خدایه ته مو مددګار شي، خدایه ته مو پیغام واورې، زموږ له حاله خبردارې. نه غیرت لرو، نه ننګ او نه ایمان مو، نه سالم پاتې پښتو او نه وجدان مو. جنتی کلی مو وژغوره خاونده، دوزخي لمبې مې ورک کړه، له وطنه د نفاق له عذابونو مو را خلاص کړه، د دې سو دردمارانو نه مو خلاص کړه. سم د تړې او تړون خلک پیدا کړه، سو سپېڅلي د پاسون خلک پیدا کړه، چې دا کور مو شي د سولې او په امن شي اباد. ای زما غنی قادر ذوالجلاله، خود اختیار، خود اختیار ذوالجلاله.
مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره و. تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خاط او آباد اوسئ.